دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې طالبانو ته بلنه ورکړ شوې وه چې کابل ته راننوځي هغه کابل نو نیولې ښاغلی حامد کرزی پرون د چهارشنبه په ورځ د لندې یا قوس په څلرشتمه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل دي دا بلنه د لپاره ورکړ شوې وه چې د خلکو امنیت وساتي او د ګډوډۍ او چور او چپاول مخه ونیسي حامد کرزی ویل کله چې اشرف غنی له کابل نه ووته ټول امنیتي چارواکي هم ورسره ولاړل ښاغلی کرزی ویل چې دفاع پخواني وزیر بسم الله خان ورته تلیفون وکړ چې له کابل نه وځي او کنه ښاغلی کرزی ویل چې له ګروستا څرګند شو چې د دفاع د وزیر په شمول او د کابل د امنیت قماندان په شمول ټول لوړ پوړي امنیتي چارواکي له کابل نه وتلي وو کرزی ویل چې د شوی توافقنامې لمخې ټاکل شوی و یو باصلاحیته 15 کسیز حکومتي هیات به د قطر پایتخت او هیته سفر کوي او له طالبانو سره به د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په باب مذاکرات کوي ښاغلی کرزی زیاته کړه چې د اشرف غنی په وتو سره په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره مذاکرات ونشو کرزی ویل چې په افغانستان کې د تیرو څولېختو کلونو په دوران کې د افغانانو په شمول ټولو خواوو غلطیګانې او اشتباګانې کړې دي او د دې وخت را رسېدلې ده چې خپلې غلطۍ ومنو د طالبانو د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته د خپل وینا په وخت ښاغلی حامد کرزی عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخوانی رئیس فضل حادی مسلمیار درې واړه غټ مجرمان وبلل نوموړي ویل چې د دوی سوانح مونږ ته څرګند دي خو مونږ د نوموړي په وینا په خپل نفس باندې پخه کې خدا د ښاغلی حامد کرزی دفتر د چهارشنبه په ورځ د حنفي دغه څرګندونو په ځواب کې همدومره لیکلي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو د وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو نوموړي ته دا مشوره ورکوي چې د افغانستان د عزت او ابرو د خوندي ساتلو په خاطر د ملي یووالي او اتفاق ساتل ضروري دي اجانس ښاغلی کرزی له قوله وای چې طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره په ملي کچه مشروعیت ته ضرورت لري دا واشنگتن دی د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د حق د نړیوال جنایي محکمې نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه باید تحقیقات وکړي دغه نړیوال سازمان پروند چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت د قدرت پروستۍ میاشتو کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې جنگي جنایتونه شوي دي او باید چې دغه محکمې په اړه څېړنې وکړي دا نړیوال سازمان وایي چې طالبان د امریکا د متحده ایالاتو پوځ او د افغانستان د پخواني حکومت پوځیان د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې په جنگ کې ملکی وګړو ته د ځان او مال د زیان رسولو مسؤل دي او باید چې تاوان او غرامت ادا کړي د ریپورت لمخه روختونونه خونځي د خلکو کورونه او پلورنځي د جنایتونو په صحنو بدل شوې آیا زیات مر ملکی کسان وژل شو دغه پیښو قربانیان باید عدالت او انصاف ته لاسرسی ولري د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د امریکایي عسکرو د عملیاتو په دوران کې د شو پیښو په اړه تحقیقات ته لومړیتوب ورکړي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کنټاکی د ایالت هغه سیمه معاینه کړې چې د تیرې جمعې په ماښام او د شنبه په سهار وختي د څو تورنیډوز یا طوفاني غلغلې د راتګ لامل پکې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوه تر دې دمه څلور اویا مړي رئیسل شوې او سل کسا لا درک دي ښاغلی بایدن د می فیلډ او ډوسن سپرینګز ښارګوټو ته ولاړ دغه دواړه ښارګوټي تقریبا په بشپړه توګه تباه شوي دي او بایدن له مصیبت ځپلو خلکو سره د ملاقات په وخت د عاجلو مرستو د رسولو ژمنه وکړه د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس میرمن اورسلا وندرلین خبرداری ورکړی دی ممکن چې د کورونا د ویروس د اومیکران نوه به د راتلونکي میلادي کال جنوري تر نمایي پورې د اروپایي اتحاد ټولو وشتو غړو ته شرایط وکړي نوموړي زیاته کړه چې اروپایي اتحاد د خپل ټولو څخه باندې 300 میلیونو وګړو د وقایې کولو لپاره په کافي اندازه واکسین لري اورسلا اون دی لن پوینا شپک شپتا اشاریه شپک فیصد خلکو دو واکسین استنی لګولې دي. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس او اډهانام ګبریسس هم خبرداري ورکړې وو ممکن چې اومیکران ویروس د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې موجود دي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز سی ڈی سی هم ویلې دي چې په متحده ایالاتو کې په روانه میاشت کې د دې ویروس مثبتې پیښې 2.9% زیات شوې دي او د جنوري تر پیل پورې ممکن چې د انفلوئنزا د وبا سره یو ځای د اومیکران د ویروس نوې څپه پیل شي. په داسې حال کې چې امریکایان د کرسمس د رخصتې د لمانځلو لپاره ځانونه آماده کوي د کورنوس په وبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر 300,000 نه سوا شوی دی. د ای بی سی نیوز تلویزیوني شبکې د ریپورت له مخې 1.2 میلیونه امریکایي کورنۍ به د خپلو هغو عزیزانو او خپلوانو ماتم کوي چې په دې وژونکي ویروس باندې د خصه کېدو له امله د تېر یو کال په موده کې مړه شوي دي. 200 میلیونه امریکایانو دوه واری د واکسین ستنې لګولې دي او یو ګڼ شمېر نورې د واکسینو د بوستر درمزلی ستنه هم لګولې ده. د باسټن د پوهنتون د ماشومانو د روغتون د اپیډیمیالوجست ډاکټر جان بریسټن په وینا برابر 500,000 امریکایان تیر کال د واکسینو د جوړېدو وروسته مړه شو. د تیرو 3 لسیزو په دوران کې 200,000 امریکایان د ایډز په ناروغۍ باندې اخته شوي دي خو د کووډ په موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله د ناروغانو شمېره ورڅخه زیاته شوې ده. د ټولو هغو امریکایي عسکرو له شمېر نه هم لوړ شوې ده چې د 19 پېړۍ له پیل نه د امریکا د کورنۍ جنګ او هم په یو ګڼ شمېر بهرنیو جنګونو کې وژل شوي وو. وروسته له هغه چې د استرالیا چارواکو د کورنوس د مخنیوي په غرض لګول شوي سرحدي قیودات لرې کړل، هغو تعلیمي افکارګرانو او نړیوالو محصلینو هغه وات ته مخه کړې ده چې په استرالیا کې چې د استرالیا تابعیت لري او یا دایمي اقامه لرله. لبل خوا د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ایالت کې د کورنوس 1,316 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 202 اشرایو په اکثریت د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دور کې د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس مارک میډوز په خلاف رسمن د جرم د ارتکاب تورونه منظور کړل او لوی څارنوالۍ ته د هغه د راجی کولو پریکړه وکړه. میډوز چې په خپل هم د استازو د مجلس یې پخواني غړی دی، تیر کال د جنوري په 16 کله چې په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ طرفدارانو یرغل کوو لکه ښاغلی ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې موجود و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ځخ سرمقاله هم لرو. هله د شخ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس د اومیکرون د باندې کومه پېښه نه ده سبسبه. دغه وزارت وایي د کورونا د وایروس د درملنې 21 دولتي او 3 خصوصي روغتونونه په افغانستان کې فعال دي او 3 میلیون دوز پورې د کورونا وایروس واکسین زیرمه لاسته او امریکا او چین د واکسین د برابرولو نورې ژمنې هم کړې دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین حکومتونو افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانانو ته د کورونا وایرس د واکسین برابرولو نوې ژمنې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغي د کنټرول لاندې ده. دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حشبر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د کورونا وایرس د اومیکرون د نوې بڼې وایرس کومه مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې.
وضعیت فعلي کورونا در افغانستان،
ډاکټر حشبر ویل، اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغي تر ډیره تاندي څه ورنه ده. زموږ د روسي راپورونو پر اساس 1,300 اخیستل شوو سمپلونو څخه یوازې 2 مثبت وو او د کورونا د ناروغۍ له امله مو یو مړینه لرله. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا او ګاونډي هیوادو کې خپره شوه او په چټکۍ سره په آسیا، اروپا، امریکا او اسټرالیا کې هم د دغې وبا پیښې وموندل شوې. ډاکټر اجبر ویل چې اوس مهال د کورونا د وایرس درملنې د 30 دولتي روغتونونو څخه 21 پرانیستي او د خصوصي 9 روغتونونو څخه 3 پرانیستي دي.
واکسین کورونا هم اضافه تر رسه 1 میلیون دوز.
ډاکټر حجبرویل د امروختي وزارت له 1 میلیون دوز څخه زیات د کورونا وایرس واکسین زیر ملي او ټاکل شوی چې چین د سینوپارم واکسین 2 میلیون دوز امروختي وزارت ته پراتونکي کې ورکي او هم افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن افغانستان ته 1 میلیون دوز واکسین د برابرولو اعلان کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویس د سی شمې پورز نو وخت د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې امریکا د افغانستان خلکو سره د کوښ واکسین د نړیوال اطلاع د پروګرام لري د کورونا وایرس 2 میلیون دوز واکسین د مرستي وړاندې کړی چې ورسره د افغانستان خلکو سره د امریکا د مرسته شوی واکسینونو مجموع 3.3 میلیون دوز ته ورسیږي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د واکسین د مرسته د افغانستان سره د امریکا د 3.3 میلیون ډالر تر څنګ د اوټیګار کړی چې امریکا د افغانستان خلکو سره ولاړه ده. تیرونه کابل کې د چین سفیر وانګ یو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا وزارت چارواکو ته د شاوخوا 1 میلیون دوز د سینوپارم واکسین د سپارلو یو غوړی ته ویل چې 2 میلیون دوز نور واکسین به افغانستان ته برابر کړي. د طالبانو د امریکا وزارت د خدماتونو چمتو کولو چارو مرسل ډاکټر عبدالباری عمر حمدي غونډې ته په وینا کې ویل چې چین ورسره د کرونا د درملنې د روغتونونو د پالولو په برخه کې د مرستې ژمنه هم کړې ده.
چین هیواد وعده کړې ده چې دوی به د صحت په نورو برخو کې د کورونا د شفاخانو د کورونا د معالجې د شفاخانو او همدارنګ د تخصصي شفاخانو د سپورت او د کومک په برخه کې بدوی لمک سره همکاري کوي او لمک سره بمرسته کوي. سیدا د چین د هواد یو ډیر خی اقدام ده او موږ یې ستاینه کوو.
تامین روغتي وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان روغتي برسوته اړتیا لري او د نړیوال ټولنې څخه یو غوښتل چې افغانان سره د مرستې وکړي. تامین روغتي وزارت د معلوماتو لمخي د مخه افغانستان کې د کورونا وایرس د درملنې روغتون سره د امریکا د حکومت او اروپي ټولنې لخوا مالی مرستې کیږي چې شاوخوا د مشت وړاندې د مرستې باندې شوي. د مرستو د باندې دوه لامل د کورونا وایرس د درملنې روغتون کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ماشونه هم بند شوي دي. اوس د ملګرو ملتونو د ماشومان او ادارې یونیسف ویل چې دا اداره به د روغتي سکتور کې شامل روغتي کارکونکو او ډاکټرانو ته ماشونه برابر کړي خو تر اوسه لا هغوی د ماشونه نه دي برابر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، سپینه ماڼۍ وایي چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو لپاره اوس کوم پلان نسته. د سپینه ماڼۍ وایاندی جنسا کې وایي چې واشنگتن د درو دلایلو له وجې نسی کولای چې دغه شتمنی آزاد کړي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته د طالبانو د صحرایي محکمو راپورټونه رسیدلې دي. نور جزئیات پر راپورټ کې واوري.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د دوشنبې په ورځ مطبوعاتو ته وویل څو خبرې دي چې دا شتمنی کنګل شوې پاتې ده. د ویاندې په وینا دا پیچلې موضوع ده او د امریکا حکومت په ډېر دقت سره په دې اړه د متحدینو او شریکانو په همکارۍ ارزونه کوي.
نمره او تر ټولو مهمه دا ده چې د دې شتمنۍ سپارل د سپتمبر په 11مه په تروریستي حملو کې د قربانیانو په داوی پورې تړل شوې ده چې د طالبانو په ضد روانه ده. دا قضایي دعوه له پامه نشي غورځېدلې او د دې سبب شوې ده چې د هر ډول شتمنۍ چالش باید په موقت ډول کنګل شي چې شاید د کال تر پایه او یا تر هغې هم زیاتې مودې پورې کنګل وي.
جنسا کی ویل دویم دلیل دا ده چې غور روان دي د شتمنۍ کسپارل کیږي په څه ډول مستقیما د افغانستان ولسته ګټه ورسیږي او څنګه یقیني شي چې طالبانو ته ګټه ونه رسیږي. او دریم دلیل یې دا ده چې طالبان د یوې تروریستي ډلې په نوم ثبت ده.
Third, the Taliban remains sanctioned by the United States.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت لخوا په طالبانو باندې بندیزونه لګیدلې دي او د یوې نړیوالې دهشتګرۍ ډلې په نوم ثبت شوې ده او ډېر شمېر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1983 پریکړې له مخې د یو تحریم شوي رژیم غړي بلل کیږي. دا موضوع د ډېرو هیوادونو مرکزي بانکونو او مالی بنسټونو لپاره د عاجل پاملرنې وړ ده چې په څه ډول مالی تعامل وشي.
خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ورځ ویل په افغانستان باندې بندیزونه به هیڅ ګټه ونه کی. د متقی په وینا د افغانستان بے ثباته کول او د یو کمزوري حکومت لرل د هیڅ چا په ګټه نه دی. د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ یو غړی او په امریکا کې د اقتصاد استاد شاه مهراوی امریکا غک سره مرکه کې ویل امریکا دا توان لري چې د شتمنۍ د سپارلو وروسته هم څارنه وکړي.
In United States will have the ability to verify.
متحده ایالات د دې قابلیت لري چې په افغانستان کې د فعال نړیوالو خپلواکو ارزونکو شرکتونو په وسیله دا پیسې وساري او ځان مطمئن کړي. چې دا ذخیره شوی شتمنی یوازې د اقتصادي ثبات لپاره کارول کیږي. اوس وخت د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو ترمنځ ټوله مالی راکړه ورکړه په ډیجیټل بڼه کیږي او هر حساب او مقدار دقیق ثبت کیږي. نو که امریکا کومه سرغړونه ویني نو کولی شي هر شبه دغه مالی انتقال بند کړي.
خو ذخیره شتمنی یوازنی ستونزه نه ده. د سیشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاونې هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د صحرایي محکمو د پخوانیو امنیتي منصوبینو د وژنو او د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
We are also alarmed by continuing reports of extra
سره لدې چې د اگست د 15 نن وروسته طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ په ټول هیواد کې د دوامدار صحرایي وژنو په حق لا هم اندېښمن یو. د اگست او نومبر ترمنځ موږ ته کره معلومات رسیدل چې د افغانستان د ملي امنیتي قواوو د سلو نه زیات منسوبین او د پخوانی حکومت نور همکاران وژل شوي دي، چې حد اقل 2 وژنو کې طالبان ګرم ګڼل شوي دي. په ډیرو مواردو کې مړي په عام محضر کې زړول شوي دي. دا کار خامخا په ټولو خلکو کې د ډېرې ویرې سبب کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مرستیالي ویل د افغان قاضیانو، څارنوالانو او په ځانګړي ډول د خزینه مدافع وکیلانو ته خطرونه ډیر د پام وړ دي، ځکه اکثریت یې د وژل کېدو او یا د غچ اخستلو لويري پټ دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. 2020 کال د امریکا د کانګرس په تاریخ کې یو کم ساري کال بلل کیږي. په دې کال کې بلواګرو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ، د امریکا په خوانی جمهور رئیس مؤاخذه سو، د بنسټیزو پروژو لوی بودیجه تصویب سو او د اوبا د خبرېدو لوجې له امریکایانو سره نقدي مرسته وسوه. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د 2020 کال د جنوري شپږم نیټه د هغه ورځ چې د ټول کال لپاره د کانګرس د برنامو لار څرګند کړه. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لویانو د 2020 کال انتخاباتو پایلې نه منلې او په کانګرس ورغلل، او دا د امریکا د کانګرس په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې په دې ودانۍ داسې يرغل کیږي.
American citizens take to their capital and
عام خلک د امریکا د کانګرس په ودانۍ ورغلل او د قدرت د انتقال پروسه چې تل یو سولایز بهیر بلل شوی هغه له جنجال سره مخ کړ. داسې پیښې د نورو هیوادونو په سیاسي جریاناتو کې لیدل شوی، خو موږ داسې ګومان هم نکاو چې امریکا کې به هم داسې ورځ ووینو.
د جنوري د شپږمې د بلوا په تړاو په پخواني ولسمشر باندې دا تور و چې هغه بلواګر لمسولی وو او مسأله دویمې مؤاخذې ته ورسېدله، خو وروسته بیا د سنا د مجلس غړیو هغه ته برات ورکړ. په همدې حال کې د امریکا د جورجیا په ایالت کې د سنا په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری د ګوند ته په سنا کې نسبی اکثریت ورکړو، او د همدې کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو په ګډه اکثریت سره د میلیارډونو ډالرو هغه بودیجه تصویب کړه چې هدف یې د کرونا د وبا په نتیجه کې د امریکایانو د اقتصادي او سیاسي ستونزو حل کول وو.
د لایحو د مقدار او د بودیجې د حجم له مخې دا یو لوی لاسته راوړنه وه، او د کانګرس غړیو دا پریکړې په داسې حال کې وکړې چې د کرونا د قیوداتو له کبله دوی کانګرس ته ورتلې هم نشوي.
په سنا کې د واکمن ډیموکرات ګوند غړیو شپې تر آی نه درلودې چې د وسلو د کنټرول، مهاجرات او د رایې ورکونې د حقونو په اړه د جمهوریت غوښتونکو د قانوني طرحې مخه ونیسي.
for any body halat ke de ye qanuni laihe de tasfeeb de para pasul ke shpe tere pa karwi che de democracy da an anawi sulo ke panzus jamaya aur isara taupir lari no tar so che de america congress ke yo tarafa mukhalifat de de mushkil na zan nawi istale aw ya lag tar laga pa qanuni masalo aw huquq e ray giri asana kri nawi dastun ze ba maujood wi.
د کال په پای کې ولسمشر بایدن په دې وتوانېد چې د کانګرس د دواړو ډلو په مشترک ملاتړ د 1.2 میلیارد ډالرو د زیربنا د جوړولو بودیجه تصویب کړي. د دې بریلیتوب په دوام ولسمشر بایدن د ټولنیزو لګښتونو بودجه د اقلیم د پلان لایحه او سی اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي او ماشومانو د پاملرنې پروګرامونه هغه هدفونه و چې د ترلاسه کولو هڅه وکړه. جمهوریت غوښتونکو د ټولنیزو مصارفو له لایحې سره مخالفت وکړ او دا یې د انفلاسیون د زیاتېدو سبب وبللو، خو ډیموکراتان وایي چې دوی به یې تصویبوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واورئ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت څخه کوونکې او مامورین لخپل کورنۍ سره پرتګال ته رسیدلې دي. پرتګال دغو افغانانو ته پناه ورکړې ده. تازه رسیدلی هنرمندان په یو نوي هواد کې د نوي ژوند جوړولو هڅه کوي. تفصیل پر پټ کې واوري.
د 203 اویا کسانو غډاله چې قریب 150 تنه پکې شاګردان دي، د دوه نه د پرتګال مرکز لیسبون ته ورسیده. دوی د افغانستان په 2 میاشتو کې په 5 پروازونو کې وایستل شو. د پرتګال دولت او مؤسسو ورته د لارې او د اوسېدو مصارف ورکړي دي.
A very long
داد آزادی د منزل پلور دی و اوږد سفر پای دی. دا یو خزیره دی چې د افغانستان د موسیقي آینده نسل په یو آزاد هواد کې ژوند کوي. دوی بدلته د خپل خوبونو تعبیر ورټوي. موږ دلته د خژوند پلټه کې راغلی یو، یو سر مقصد په تکل، او هغه مقصد د افغانستان د موسیقي مستقبل خوندي کول.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ دا شاګردان او هنرمندان د هغو لسها وزرو افغانانو د جملې نه دي چې د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو د ننوتلو او د امریکا او د ناتو په مشرۍ د شل کلن نړیوال پوځي ماموریت د ختمېدو سره د وطن پریښودو ته اړ شول. په دوی کې د نورو افغانانو سره ورزشکاران او هنرمندان هم شامل وو. خود افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد سرمست وایي چې د طالبانو واکمنۍ به ډیر دوام ونه
کړي.
زه باور لرم چې طالبانو دا دوره بل تیرې دورې هم لنډوي. اوسنۍ افغانستان د هغه وخت له افغانستان سره ډیر فرق لري. دوی د نوي نسل سره مخامخ شوي، دا نسل چې هم ځوان دی هم بیداره.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم هم پرتګال ته پناه وړې ده. پرتګال تر اوسه پورې 340 پته افغانانو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ یو شاګرد مرتضی محمدی د پرتګال د ولس او دولت د دې مهرباني او مننه کوي.
موږ تاسو له مینې او مهرباني څخه مننه کوو چې له افغانستان څخه مو راوېستلو دی او بد حالت نه مو یو روښانه ژوند ته راورسولو.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې تاسیس شوی وو، د نوی افغانستان یو سمبول بلل کېده. د انسټیټیوټ شاګردانو جنکو او لکانو دواړو په شریکه امریکا او اروپا کې کنسرتونه ورکړي وو. اوس چې په کابل کې د دوی د نوی انسټیټیوټ ودانې طالبانو قبضه کړې ده او دوی د یو نوی سرنوشت په تکل کې له وطن وتلي دي، هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه شي.
I'm so happy to
زه خوشاله يم چې خپل درسونه تبدل ته ادامه ورکم. دا زما ارمان دی چې ووراز بیرته خپل افغانستان ته د ډيري پوهه او تجربه سره ستنه شم او خپل راتلونکي نسل ته د موسیقي هنر ورسوم او خپل خوب ریښتیا کم.
زمونږ شاګردان بدلته یوازې خپل د ځان غم نه خوري، بلکې د موسیقي یو انسټیټیوټ به جوړو او دلته مېشت د پرتګال خلک به هم پکې زده کړې کوي. خو اصلي هدف مهاجر ماشومانو ته د موسیقي هنر کودل وي او غواړو زمونږ د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ یو نړیوال مرکز شي.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلین او شاګردان د پرتګال په آزاد فضا کې د خپل رباب او شپېلې د سازونو سره یو نوې ژوند پیلوي. دوی د خپل وطن یاد تازه ساتي او هیله لري چې آینده به روښانه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په واشنگټن کې د هغه څخه ورسته چې ستري محکمه د صدق جنین د محدودولو په حق له د میسي سي پی د ایالات د یو قانون په حق له دلایل اوریدل، د صدق جنین پلویانو او مخالفینو مظاهره وکړه. د جنین د سخت پلویانو او مخالفینو ترمنځ جنجال لاڅو لسیز راهیسه دوام لري. په دې حق له د امریکا جاغ د خبريالي کیرولاین پروسوتي د راپورټ خلاصه نظرانه یوسف زی تاسو ته اوروي.
په داسې حال کې چې په ستره محکمه کې د سخت جنین د محدودولو په څرنګوالي بحثونه روان وو، د محکمې بهر مظاهرې روانې وې او غږ یې دننه په محکمه کې اورېدل کېده. سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د میسیسیپی د ایالت په هغه قانون بحث کاوه چې د مخې د امیدوارۍ د 15 اونۍ وروسته د جنین سخت کول منع دي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان به د کال 1903 د سترې محکمې هغه پریکړه لغوه کړي کنه چې د مخې د جنین د سخت کولو او نه کولو اختیار د حکومت د مداخله پرته مور ته ورکړل شوی و.
دا سخت جنین حق ته په ټول سيزو کې پیښ شوی یو لوی چیلنج دی.
د میسیسیپی قانون هغه ټاکلې موده راکموي کله چې مېرمنې کولی شي سقط غوره کړي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د معلوماتو له مخې چې ډېر سختونه یعنی 92% د امیدوارۍ په لومړیو 14 اونیو کې ترسره کیږي. په دې توګه دغه کار د میسیسیپی د ایالت د بندیز د پیلېدو مخکې ترسره کیږي.
I think abortion is
زما په فکر سخت جنین ظالمانه عمل دی او یو ډیر پخوانی عمل دی. سخت جنین د 50 کلونو رئیس د خزو او کورنیو د ناکامۍ سبب شوی.
قدرمن اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای په 13مه په ټوله کې وبا کې د پراخو سولایزو مظاهرو نورسته سیاسي فعالانو وختل چې د نومبر په 15مه یو بل غټه مظاهره هم راوباسي، خو د کیوبا رژیم پر مظاهرو او غونډو باندې بندیز ولګاو. پولیسو او د حکومت استخباراتي ایجنټانو احتجاج کوونکي پرې نه خودل چې له کورون نه د باندې راوځي. نږدې واتیا کسان یې ونیول چې د دې جملې نه یو لس کسان سر دې دمه په محبس کې پراته دي. د دې ډلې تر ټولو برجسته غړی کیوبایی ډرامه لیکونکی انوایر ګارشیا او ګیلیراو چې خپل هیواد نه ووت او په هسپانیا کې پناه واخسته. د کیوبا د رژیم لخوا په عمدي او قصدي توګه پر سولیزو احتجاج کوونکو باندې د ظلم او تیری په تعقیب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کیوبا د حکومت پر هغو نهو مامورانو باندې امریکا ته د سفر کولو د ویزې محدودیتونه ولګول چې د خپل اولس د غږ په غلي کولو تیری او په غیر عادلانه توګه نیولو او بندي کولو کې لاس لرو. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د 15301 نمبر هغه فرمان پر اساس واخست چې لمخې امریکا ته لکیوبانا د مهاجرت لویزو نه سیوا د دولتي مامورانو سفرونه زندول شوي دي. په دې نهو کسانو کې د کیوبا د کورنۍ چارو د وزارت او د وسلوالو انقلابي قواو لوړ پوړي ماموران شامل دي. د نومبر 15مه نه څو ورځې مخکې د کیوبا رژیم د حکومت طرفدارو او باشانو او بدماشانو په لاس د رژیم مخالف فعالان وټکول. ژورنالیستان او مخالف مشرانی په خپلو کورونو کې نظر بند کړل او د مطبوعاتو د ازادۍ د سلبولو په غرض د یو شمیر ژورنالیستانو کریډنشلونه یا کاري اعتبارنامې هم فسخ کړي. قصدانې هغه کیوبایان ونیول او بندیان یې کړل چې د یو سولهیز احتجاج اراده لرله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اعلان وکړ پر کومو دولتي افرادو باندې چې امریکا ته په سفر د ویزې محدودیتونه لګول شوي دي له نړیوالو بشري حقوقو نه د کیوبا دولس په محرومولو د هغوی د ازادۍ په سلبولو او د سولهیزو غونډو په مخنیوي کې لاس لرو. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې پر ویزو باندې د دې ډول محدودیتونه لګول نه یوازې دا چې د کیوبا له خلکو سره زمونږ د ملاتړ هدف ته په رسیدو کې مرسته کوي، بلکې د رژیم له مشرانو نه علاوه له هغو دولتي ارکانو او لوړ پوړو مامورانو سره د محاسبې او پوښتنې لپاره ګټور ثابتېږي چې پر دیموکراسۍ او د ولس پر بشري حقوق باندې د حملو او تیریو لپاره شرایط برابروي. بلنکن زیاته کړه چې متحده ایالات با د خپل ټولو اقتصادي ابزار نه په استفاده د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو د پراخو ازادیو او له چارواکو سره د محاسبې په خاطر خپل حال زلې جاری وساتي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنور دلکو زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زمر خبرونه اوریدل.